بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې تاسو زموږ سلامونه ونیکي هیله ومنئ. ایزانو، نن د سه شنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د لیندې د میاشتې 22 او د 1444 قمری کال د جمادی الاول د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 14 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زالی اسقرابی دی سره د ملګرو ساسو درنو حضور ته حاضر شوي څو د نن ورځې مازدیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ نوي خبرونه واورئ. بیا به په کابل کې د چینایانو په استوګنځای د بیرت پاکله یوه سیاسي تبصره درته وړاندې سي. ورپسې به هم مناقب په نامه ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ. ورسته به هم د ایران، افغانستان او که وخت پاتې سو نو ځینو بهرنیو ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو، او په پای کې به هم د رهبرۍ د لید لوري خبرونه واورئ، چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsi.com/sbs د پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او کلتوري مطالب ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د دفاع وزیر ویلي چې اوکراین په جګړه کې د روسیې له لوري د ایراني بی پیلوټو الوتکو د استعمال په اړوند هیڅ شواهد نه دي وړاندې کړي. د چین د لومړي وزیر مرسیال ټینګار کړی چې یوازې د ایران د ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي عزت ملاتړ کوي، او د افغان کډوالو د خپلې خوښې ستنېدو ملاتړ د تهران د څلور اړخیزې غونډې هدف بلل سوی. تفصیلي خبرونه. د ایران دفاع وزیر د اوکراین او ایرانی ماهرینو غونډې ته په اشاره سره وویل اوکراین د روسیې له لوري د ایراني بی پیلوټو الوتکو د استعمالولو د ایدیا پورې اړوند شواهد نه دي وړاندې کړي. په وروستیو اونیو کې امریکایي او اروپایي چارواکو چې خپله په میلیاردونو ډالر وسلې اوکراین ته لیږدولي، ایدیا کړې چې ایران روسیې ته د اوکراین په جګړه کې د استعمال لپاره بی پیلوټي الوتکې ورکړي دي. د روسیې له لوري د اوکراین په جګړه کې د ایراني بی پیلوټو الوتکو د استعمالدو په اړه له مطرح سوي دي، او وروسته ایران د اوکراین له چارواکو سره د تخنیکي غونډو د ترسره کېدو غوښتونکی سو څو مطرح سوي ادعاوې وڅېړل سي. د نړیوال راپور سره سم د ایران د دفاع وزیر محمد رضا اشتیانی د اوکراین او د ایران د مایرن ترمنځ د غونډې په تړاو ټینګار وکړ چې اوکراین په تخنیکي غونډه کې په جګړه کې د روسیې له لوري د ایراني بی پیلوټو الوتکو د استعمال پورې اړوند هیڅ شواهد نه دي وړاندې کړي، او دا کار یې راتلونکو غونډو ته ور پرېښېدی. جنرال اشتیانی زیاته کړه البته دا مسله مهمه او د تعقیبونې وړ نه ده، ځکه چې د یوې بې بنیاد او د پروپاګاندا پر اساس مطرح شوي دي. د ایران د وسلوالو ځواکونو د دفاع وزیر جوت تکړه د ایران د اسلامي جمهوریت او روسیې ترمنځ پوځي همکارۍ له پخوا څخه موجود وي، لیکن ایران د اوکراین په جګړه کې د بی پیلوټو الوتکو د کارول په زمینه کې د هیواد سره همکاري نه ده کړې. د ایران د اسلامي جمهوریت او چین ترمنځ د جامع همکارۍ د پلانونې غونډه نن په تهران کې د چین د لومړي وزیر او د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د لومړي مرستیالانو په ګډون ترسره کیږي. ټاکل سوی دی نن د چین د لومړي وزیر مرسیال د اسلامي جمهوریت له چارواکو سره سلام مشورې وکړي. د ایران د ولسمشر د دفتر د سیاسي چارو مرسیال محمد جمشیدی اعلان وکړ د چینجک پوری پلاوی د دیواد د لومړي وزیر د مرسیال هوان هو چون هوا په مشرۍ تهران ته راغلی دی، تر څو د ایران د ولسمشر د مرستیال محمد مخبر په مشرۍ له پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د مخته بیولو لپاره د اړینو میکانیزمونو په هکله بحث وکړي. په دې وروستیو کې د چین ولسمشر سعودي عربستان ته په خپل سفر کې د فارس خلیج د هیوادونو له مشرانو سره په کتنه کې یوه داسې اعلامیه لاسلیک کړې چې په کښې د ایران په سیمه ییزو سیاستونو د نیوکو تر څنګ د ایران په دریو جزیرو باندې د امارات د مالکیت له ادعا څخه ملاتړ کوي. دغه مسله د ایران له سختو نیوکو سره مخامخ شوې ده. د چین د لومړي وزیر مرستیال د ایران د ولسمشر له مرستیال سره په لیدنه کې په دې باندې په ټینګار سره چې تهران سره د ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا په لړ کې د چین دریځ هیڅکله نه بدلیږي تاکید وکړ. چین د ایران له ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي عزت او د پردیو له لاسو بهنو سره د مبارزې څخه ملاتړ کوي. د فارس له راپور سره سم د چین د لومړي وزیر مرستیال هو چون هوا د اسلامي ایران د ولسمشر له مرستیال محمد مخبر سره د چین او ایران د ستراتیژیکو همکاریو په غونډه کې د دواړو هیوادونو تاریخي اړیکو ته په اشارې سره وویل، ایران او چین د پردیو له لاسوهنو سره د مبارزې په ډګر کې د یو بل ملاتړ کوي او تراهکرو سره په مبارزه کې ملګرتیا کوي. د چین د لومړي وزیر مرستیال ایران سره د 25 کلنو همکاریو پروګرام ته په اشارې سره زیاته کړه، بیجینګ او غواړي تهران سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي څو د دواړو لورو ترمنځ پراختیایي مناسبات دوام ومندي. د ایران د بشري حقوقو کمیټې د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ په پلمه د اسلامي جمهوریت نظام په ضد د ځینو هیوادونو د چټي تور لګونو په غندلو سره اعلان وکړ. په لویدیځ کې د ښځو او د نجونو د حقوقو نقضونه د نړۍ د نورو برخو په پرتله زیاته او غمجنونکې ده. د ایران له راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د بشري حقوقو کمیټې په ایران کې د ښځو لپاره د اسانتیاو په زمینه کې د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت او ورسره د اتو هیوادونو من جمله د برتانیې، استرالیا، کاناډا، شیلي، آیسلنډ، نیوزیلنډ، جنوبي کوریا او سویډن لاسوهونکې اعلامیه ته په غبرګون کې اعلان وکړ چې کلویدیز هیوادونه په حقیقت سره د ښځو او د نجونو د حقوقو خواخوږي دي. غوره ده چې د نړۍ په نورو سیمو کې د ښځو او نجونو له حقوقو څخه د ملاتړ د دعوې پر ځای په خپلو هیوادونو کې د ښځو او د نجونو د حقوقو د رعایتولو په زمینه کې بنیادي اقدامات ترسره کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بشري حقوقو د کمیټې اعلامیه وایي د میرمنو د انساني کرامت، هویت او شخصیت ورانېده او له هغوی څخه اوزار استفاده په ښځو زور زیاتی، ښکاره توکمیز چلند، د زنانه بندیانو زیات شمیر، له اولادونو څخه د پناه غواړو میندو جلا کول، د تور پوستو ښځو شکنجه، ورسره له ظلم او ناروا ډک چلند په لویدیځو هیوادونو کې د ښځو په کې د تېروتنو ځینې بیلګې دي چې د ښځو د حقوقو په وړاندې د دغو استعمارګرو هیوادونو د دریځ څرنګوالی روښانه کوي. اعلامیه زیاتوي امریکا او ورسره غربي هیوادونو له هغو تراهکرو څخه په ملاتړ سره چې د ښځو او ماشومانو په شمول په زرګونو ایرانیان وژلي، په ایران باندې د یرغل او د ایراني ولس د وژلې پر مهال دیکتاتور صدام ته د وسلو په ورکړې او د داسې بندیزونو په لګولو سره چې د اقتصاد نه په هاخوا ماشومانو او ښځو ته زیان رسوي وښودل چې دوی هیڅکله هم په ایران کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د میرمنو د حقوقو خیال نه دي ساتلي. د ایران اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان، ایران، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو اترو له ترسره کېدو وروسته په دغو دواړو هیوادونو کې د افغان مهاجرینو او کډوالو د وضعیت په هکله وویل. د دې غونډې هدف د افغان مهاجرینو د داوطلبانه راستنېدو ملاتړ او خپل هیواد ته د راستنېدو ملاتړ دی. تهران ته د طالبانو د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو د وزیر مرستیال له سفر وروسته په ایران او پاکستان کې د مهاجرینو د وضعیت په اړه څلور اړخیزه خبرې اترې نن پای ته رسېدلې. دغه ناسته د خبرې اعلانو له شتون پرته ترسره سوه. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د بهرنیو اتباعو او مهاجرینو د چارو د عمومي رئیس محمد صادق رضا دوست په وینا په دې څلور اړخیزه غونډه کې په خپل هیواد کې د افغان مهاجرینو او مهاجرینو د دوامدار ادغام په موضوع خبرې وشوې. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په ختیځ ولایت کې وسلې نیول سوي، په دې هکله زموږ د خبریال راپور واورئ.
په ننګرهار کې چارواکي وایي زیات اندازه وسلې او مهمات کشف او ترلاسه کړي دي. قریشی بدلون د دولتي باختر اژانس مدیر چې د ننګرهار د ولایتي ادارې په استازولۍ له رسنیو سره خبرې کوي وایي چې د دې ولایت د استخباراتو ادارې ځانګړو ځواکونو تېره شپه د ننګرهار ولې د چپرهار ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د د پروانا د داعش ډلې د یو مهم غړي پر کور عملیات ترسره کړي چې په پایله کې زیات اندازه وسلې، مهمات او نور پوځي تجهیزات کشف او ترلاسه شوي دي. قریشي بدلون د عملیاتو پر مهال د وسلوالې نښتې او اوختې مجروب په اړه څه نه دي ویلي. دا عملیات اوس له هغې ترسره کیږي چې تېره شپه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند مجبور آباد سیمه کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د استخباراتو ادارې ځانګړو ځواکونو په ترسره کړو عملیاتو کې درې تنه داعش وسلوال ووژل شول او د هغوی وسلې، مهمات او نور تجهیزات د عملیات کوونکو ځواکونو لاسته ورغلل. په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر خلاف د پوځي عملیاتو او د غراز د ناقانونه وسلو د کشف او ترلاسه کولو پیښې په ننګرهار ولایت کې زیاتې شوې دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د ایران د اسلامي جمهوریت د بشري حقوقو د کمیټې منشي د ایران ضد فارسي ژبه چینلونو په هکله د تهران د څارنوالۍ له لورې د تحقیقاتو د پیلېدو خبر ورکړی دی. زموږ د خبریال راپور سره سم د ایران د بشري حقوقو د کمیټې منشي او د عدلیې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی اعلان وکړ د تهران لوی څارنوالۍ د دوسیې په جوړولو سره په ایران کې په وروستیو بلواو کې د ایران ضد فارسي ژبو چینلونو د رول په هکله تحقیقات پیل کړي دي. هغه یادونه وکړه چې په دې زمینه کې به نور معلومات وروسته له رسنیو سره شریک کړی سي. د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې د ایران په مختلفو سیمو کې یو لړ بلواوې پیل سوي چې پکښې د ځینو بهرنیو رسنیو او ټولنیزو شبکو لاسوهنې څرګند دي. دغو بلواوو کې امریکایي او اروپایي چارواکو او ځینو لویدیځوالو فارسي ژبو رسنیو د ایران د ولس له حقوقو د ملاتړ په ادعا سره له ترورزم او د امنیت له ګډوډوونکو عناصرو څخه پوره پوره ملاتړ وکړل. په ځانګړې توګه بی بی سي او ایران انټرنیشنل لندن میشتي رسنۍ د بلواو په جوړونه کې مهم رول لوبولی دي. په ټولنیزو رسنیو کې سعودي فعالانو د ریاض له چارواکو غوښتنه کړې چې دیني عالم خالد الراشید چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا نیول سوی او د سعودي په بند کې دی را خوشې کړي. د سعودي رژیم د بشري حقوقو په زمینه کې توره مخینه لري او د تیرو کلونو په اوږدو کې د عربستان له دننې څخه د غیر قانوني اعدامونو شکنجې خپل سرې نیونې، د سیاسي، مدني او فرهنګي فعالانو تر تم کېدو او په مذهبي لښکیو د زور او زیاتۍ په هکله زیات راپورونه شوه شوي دي. سعودي فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې اعلان وکړ چې خلک د شیخ خالد الراشید د خلاصون غوښتونکي دي او هیڅ ډول جوړجاړی نه مني. په دې وروستیو کې بشري حقوقو پورې اړوندې ادارې ویلي چې یوه استیناف محکمه د خالد الراشید د بند موده له 23 کلونو څخه 40 کلونو ته ورزیاته کړې ده. خالد بن محمد الراشید د کلونو لپاره د الخبر په ښار کې د فهد بن مفلح السعبی په جماعت کې خطیب پاتې شوی. هغه په امریکا کې د جنایي علوم په زمینه کې تحصیل کړی او بیا د خپلې لارې په بدلولو سره د اسلامي او شریعت علومو په تحصیل لګیا شوی. راشد له هغه وروسته چې دانمارکي ورځپاڼو د اسلام د قدرمند پیغمبر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سپکاوی وکړ، په ریاض کې د دانمارک د سفارت د بندولو لپاره د ریاض د ولایت مقام مخې ته د اعتراض بلنه ورکړه. هغه تر دې کار وروسته په 2015 میلادي کال کې د سعودي رژیم له لورې ونیول شو. دا خبرونه پای. قدر منو اوریدون کو دا تهران دا ایران دا اسلامی جمهوریت جاغ.
سیاسی تبصره.
قدر منو اوریدون کو دا پروگرام پا داگه چه بوکی ما پام راوراوم یه به سیاسی تفسیریتا چونوانه دی پا کابل که دی چنایانو پا ورطال بانی برید دا تایبان دا حکمت پا امنیتی وردیاو گزار از مرسر ملگره وسی. دا دا اشتراک گره دلی دا افغانستان پا پلازمین کابل شار که دی چنایانو پا ورطال دا برید مسئولیت پا غار خسته دا. تیره ورځ د کابل په شارنو سیمه کې دریو بریدګرو د چینایي سوداګرو په یو هوټل برید وکړ. نښتې له څو ساعته وروسته د بریدګرو په وژلو پای ته ورسېدلې. یاد برید کې یو شمېر عامو وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په تیره یوه میاشته کې د افغانستان په مختلفو سیمو من جمله په کابل کې او په ځانګړې توګه بیا د روسیې او د پاکستان په سفارتونو باندې بریدون ته په کتو سره ویلای سو چې په افغانستان کې ناامنۍ په زیاتېدو دي، صرف نظر له دې نه چې کومه ترهګره ډله د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي، خو د هر یو برید موقعیت او په نښه سوي اهداف ته په کتو سره داسې ښکاري چې دغه بریدونه د مختلفو موخو په لړ کې ترسره سوي دي چې کولای سي د طالبانو حکومت ته په داخلي، سیمه ییز او نړیواله کچه کې پراخې ننګونې رامنځته کړي. دې ته په کتو سره چې په افغانستان کې د چین اکثره فعالیتونه په اقتصادي ډګر باندې متمرکز دي، بې له شکه ویلای سو چې په کابل کې د چینایي سوداګرو په استوګنځۍ د برید هدف د ویرې او وحشت رامنځته کول دی، څو د افغانستان په ډګر کې د چین د اقتصادي حضور مخنیوی وسي. داسې عمل چې په افغانستان کې د حضور د دوام په برخه کې د چین د حکومت د نه ګروهنې سبب ګرځېدای سي. افغان کارپو حسین مزاری په دې اړه وایي طالبان په ځلونو ژمنه کړې چې په افغانستان کې امنیت او په ځانګړې توګه د اساسو مراکزو امنیت به تامین کړي، لیکن په عمل کې دغه ژمنه نه یوازې دا چې پوره سوې نه ده، بلکې د افغانستان د ولس دښمنان هڅه کوي چې د افغانستان سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو ته زیان ورسوي، چې له شکه پرته دا به د افغانستان لپاره ورانوونکی او زیانمنې پایلې ولري. په کابل کې په چینایانو باندې برید ښودنه کوي چې ترکستان د خپلو عملیاتي تاکتیکونو په بدلولو سره د افغانستان عامه ګټې او اقتصادي او تجارتي ملګري په نښه کړي دي، چې په دې سره په طالبانو باندې ډګر نور هم تنګېدلی سي. طالبان چې د تیر کال د اګست له میاشتې نه په افغانستان کې بیا ځلې واکمن سوي، له مختلفو مسؤلیتونو سره مخامخ دي. یو له هغو څخه چې ډېر زیات اهمیت لري د دوامدار امنیت تامینول دی، ځکه تر هغه پورې چې په افغانستان کې دوامدار امنیت تامین نسي، طالبان نسي کولای د دې هېواد د ستونزو د حل په موخه لوی اقتصادي طرحې عملي کړي. په داسې وخت کې چې طالبان د کورنۍ اقتصادي ظرفیتونو د نندارتون په جوړولو سره د پانګونو د جلبولو په لټه کې دی، په کابل کې د چینایانو په استوګنځۍ باندې برید هم افغانستان او هم د طالبان حکومت لپاره یوه ناوړه پیښه بلل کیږي. په افغانستان کې د پوهنتون استاد عبدالطیف مزاری په دې اړه وایي په کابل کې په چینایانو باندې برید په حقیقت کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په موخه د طالبانو په هلو ځلو باندې د برید معنا ورکوي، ځکه چې دغه برید د امنیت د تامینولو په لړ کې د طالبانو په حکومت باندې د داخلي او بهرني پانګه اچونکو باور له منځه وړي. په دې خاطر د طالبانو حکومت ته په کار دی چې د امنیت د تامینولو په لړ کې هلې ځلې زیات کړي. دغه خونری بریدونه د طالبانو په امنیتي وړتیاو باندې لوی ګزار بلل کیږي. دا احتمال سته چې طالبان په کورنیو مسایلو من جمله د ښاریزو او په ځانګړې توګه د ښځو په حقوقو په مصروفیت سره له خپلو مهمو ټولنیزو امنیتي مسؤلیتونو څخه غافل پاتې سي. طالبان د واک د انحصار په دوام او د ټولنیزو محدودیتونو په پیمالولو سره د ټولنیز مشارکت او د ملي وحدت د پیاوړتیا لپاره زمینه کمزورې کړې. داسې مسله چې د افغانستان ملي امنیت او عامه ګټو باندې د ګزار لپاره د دې هېواد دښمنانو ته فرصت رامنځته کړی دی. داسې ښکاري چې طالبان په افغانستان کې دوامدار امنیت ته د رسېدو لپاره ضرورت لري چې خپلو سیاستونو کې بیا کتنه وکړي، څو د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د ضروري حالاتو د برابرولو په ترڅ کې د افغانستان د خلکو له دښمنانو سره د مبارزې ملي اراده پیاوړې کړي. د تفسیر پای. زانو د تهران رادیو په مازیګرنۍ خبرونه کې مو په خدمت کې یو د پروګرام په دغه شیبو کې به د مناقب په نامه ځانګړې خبرونې ته ورسئ، او ورپسې به هم د ایران، افغانستان او کوه پاتې سونه د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مهم مطالب ته یوه کتنه وکړو، او الله غورست به هم در رهبری دلید لوری خبرونه واره چه ورسره به مدنه نورزی پروگرام پای تو رسیجه او مش به هم ساسو له حضور رخصت سو www.parsi.com/bs از مجد به پانه درکتی او تاس کالی سی پدا پانه که در نری او دسیمی تازه او پزرف پوری خبرونه ورولی
گران موریدون کو اس هم د اسلام د گران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د گران لور حضرت بی بی فاطمه زهرا په اړه د مناقب د پروګرام څخه څلرمه برخه تاسو ته وړاندې کوم. دغه پروګرام زه فاطمه تاسو ته اورم. د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بشمیر استایون کلیری او د هغه د فضایل او مناقب او لوړو مقامونو په اړه ډیر استاین شوی دی. دوست او دښمن د هغه په کمال او عظمت اعتراف کړي او د هغه د ستر مقام منزلت او استاینه کړي ده. ل نور څخه د حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا کېدل د خدای تعالی عظمت دی. هغه واحد نور چې حضرت رسول او علی ابن ابي طالب هم ترې پیدا شوی دی، د خدای د علم په خزانه کې پټ نور، نور قدس، نور جلال، نور کمال او د الهی کبریا نور. ابو هاشم جعفری وایي له حضرت امام حسن عسکری علیه السلام څخه می وپوښتل ولی فاطمه بی بی تا د زهرا نوم ورکړل شو. امام و فرمایل ځکه چې د ورځې په پیر کې د هغه مخ لکه لمر چې له ختیځه سر راپورته کړي او روښانه شي د امیر المؤمنین علیه السلام لپاره ځلېده، او د ورځې په نمایي کې د ځلانده میاشتې په څیر ځلېده، او د لمر پریوتو پر وخت د ځلانده ستوري په توګه ځلېده. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشهور صحابی سلمان فارسی نقلوی یو ورځ عمار یاسر له لومړنیو مسلمانانو او د پیغمبر اکرم نږدې صحابی ماته وویل آیا غواړی یو حیرانوونکی خبر تاته ووایم؟ ومې ویل ماته یې ووایه ای عماره. وویل هو، زه ګوایم چې یوه ورځ علی ابن ابی طالب علیه السلام فاطمه بی بی خواته ورغی. کله چې د فاطمه بی بی سترګې پرې ولګېدلې ویل علی جانه ماته نږدې شه، هغه څه چې پخوا وو او رامسته شوي او هغه څه چې د رامسته کېدو په حال کې دي او هغه څه چې تر اوسه نه دی رامسته شوي او په راتلونکي کې به رامسته شي د قیامت تر ورځې کله چې محشر رامسته کې کیجی تا خبر کړم. په هغه وخت کې می ولید چې امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام شاته وګرځید او د پیغمبر خواته ولاړ. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل ای ابوالحسن نژدې راشه. علی حضرت خواته نژدې شو. کله چې کښیناست پیغمبر اکرم وفرمایل زه خبر در کرم یا ته خپله خبر ورکوي. ویل له تاسو خبرې دل غوره دي. هغه وخت بیا حضرت هغه جریان چې پر علی تیر شوی و روښانه کړ. بیا علی علیه السلام د شکر سجده پا پر ځای کړه. لږ وروسته حضرت امام علی علیه السلام د فاطمه زهرا سلام الله علیها وخواته ورغی او هغه بیبی علی ته ویل، لکه چې زما د پلار خواته ولارې نو هغه څه چې می ویلی وو هغه ته دې خبر ورکړ. علی علیه السلام وفرمایل، همداسې ده ای فاطمه. بیا فاطمه وفرمایل، وپوهیږه ای ابوالحسنه، خدای تعالی زما نور پیدا کړ، له هغې نور څخه یم، تیر راتلونکی او حال څخه خبر یم. ای ابوالحسنه، مؤمن د خدای تعالی په نور سره ویني او له پټو شیانو خبریږي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم همدومره و، نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
وڅپانو ته کتنه
د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
لننني مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې دی. په پیل کې درته د تهران او ورپسې هم ځینې نړیوالې ورځپانې هم در سره شریکو، هیله ده را سره ملتیا وکړي.
خوږو دوستانو، د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې دا هم کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی دی، د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت د رسمي احصایو په اساس د جامع نړیوالې اټومي موافقې د اوج له کال سره په پرتله کې بهرنیو پانګونو درې برابره وده کړې ده. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسي په یو لړ څرګندونو کې وویل، د 2022 لمریز کال د بودیجې لومړیتوب د خلکو د معیشت ښه کول دي. ورځپاڼه بیا دوام کې لیکي، په داسې حال کې چې د جرمني حکومت په تیرو لسو میاشتو کې د روسیې د ګیسو او تیلو د بندیز یو اصلي ملاتړی هیواد دی، خو د دغه هیواد رسندوی راپورونه ښیي چې د سخت ژمي پر رسیدا سره د برلین حکومت په خپل یوه ښکاره سیاسي سپکاوي کې د ماسکو په ضد بندیزونو څخه سرغړونه کړي او د بلجیم په واسطه یې له روسیې سره په پټه د ګیسو اخیستل په ایجنډا کې راوستي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت د اروپایي اتحادیې یو شمېر رسمي ارګانونو او شخصیتونو په ضد متقابل نوي بندیزونه ولګول. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د څرګندونو په اساس امریکا د سوریه په شمال کې د ترهګرو ډلو لپاره لا څلورو تر 5000 وسلو ډک ګاډي لګولې دي. د اسرائیلو توکمپال رژیم پارلمنت کنست د یو غړي ډینی ډینن د هغو خبرو اترو په استناد سره چې تر دې دمه د سیونیست رژیم او عربستان ترمنځ شوې دي اټکل وکړ، په راتلونکو دوو کلونو کې دواړه هیوادونه سوله کوي او اړیکې به هم څرګندې شي. د افغانستان په کابل کې په یوې سیمې کې په یو هوټل باندې شوی حمله چې یو شمېر چینیان او نور بهرنیان پکې دیرو، درې وړ یرغلګر هلاک شوی دي.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ رسالت پرسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن دا سیلی کې د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر سردار محمد اشتیانی د ایران او اوکراین د کارپیژاندو په غونډه کې په خپل وینا کې وویل اوکراین لوري په تخنیکی ناست کې له دغه هیواد سره د روسیې په جنگ کې له ایراني او ډرونز څخه د روسیې د استفادې په باب هیڅ ډول مدرک نه دی وړاندې کړی. ورسپانې په دوام کې لیکلي د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د کمیشن مشر جوزف بورل بیګا د دغې اتحادیې د غړیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د ناستې په پای کې د خبریالانو په ټول کې وویل اوسمهال له جامع نړیوالې اټومي موافقې په مقابل کې چې البته په سخت وضعیت کې ده بل هیڅ لا ښه ټاکنه نه لرو. د ایران د مرکزي بانک مشر علي صالح آبادی د دې خبرې په کولو سره چې د تیر کال په نسبت روان کال کې د هیواد غیر تیلي صادرات لا ښه شوي ویل د اسعارو په تامینولو کې هیڅ کمښت او ستونزه نه لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو لړ څرګندونو کې بیا ویلي دي چې اوکراین د لویدیز په یوې ښکېلاک مینې بدل شوی دی. د افغانستان کابل پرون بیا یو لړ چاودنو ولړزاوه چې ویل کېږي یو شمېر ځانمرګو په یوه هوټل برید کړی او یو شمېر کسانو وینه بهولې ده. البته خبری سرچینو دا هم ویلي چې د دغه پیښې په اړه داعشي تکفیری ترهګرۍ ډلې په غاړه اخیستې ده. او ورځپاڼې په دوام کې بیا لیکلي دي د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یولسو ګوندو ائتلافي حکومت ته ګواښ کړی چې که د ډیسمبر تر شلمې نیټې پورې د منځمهاله ټاکنو نیټه اعلان نه کړه نو د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو جرګې به ړنګې اعلان کړي. د سوریه پوځ او مقاومتي ځواک په ډیرو زور او الاسکا ولایتونو کې د تکفیری ترهګرو یو شمیر پټنځایونه او مهمات تباه کړي دي. او د چین خارجه وزارت په یوې خبرتیا کې ویلي ډیر ژر د چین مرستیال لومړی وزیر د ایران په سفر تهران ته لاړ شي.
دا هم د تهران چاپ جامع جم آنلاین خبرونه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلي دي د ملګرو ملتو د ماشومانو بسپنې یا یونیسف ادارې په خپل یو وروستي راپور کې د یمن د جنگ د قرباني شویو ماشومانو احصایې خپرې کړې او ویلي دي د یمن په جنگ کې تر دې دمه کابو 11,000 ماشومان قرباني شوي دي چې یوه ډېره ستره انساني غمیزه ده. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د روسیې د تیلو ګیسو په ضد بندیز او همداراز د انرژۍ په بحران د اروپایي چارواکو د اندېښنو د دوام په زمینه کې په اروپایي هیوادونو کې د اختلافاتو رابرسره کېدا په زیاتېدا ده او جرمني د خپل سیاسي سپکوي په زغملو سره د بلجیم په واسطې سره له روسیې ګیس اخیستل په خپل ایجنډې کې راوستي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له روسیې سره د جنگ او سولې په دوه لارې ولاړ دی او په همدا وروستیو کې په یوه ناڅاپي اقدام کې د سولې لپاره 10 مادیز پلان وړاندې کړی دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا موسسې له عمومي منشي ابراهیم حسین طه سره په کتنه کې له اسلام آباد ویروني لښکارندې سره په مقابلې ټینګار وکړ. دا سیون سټیجم ابری جبی ماریو ورسپانې د قطر په نړیوال کپ کې د پرتګال په وړاندې د مراکش د فوټبال ملي ټیم لا بریالیتوب ورسته په یو راپور کې لیکلی دی اوس د یو هغه تاریخ حقیقت شاهدان یو چې په عربي هیوادونو کې د فوټبال په لویانو زموږ په مخ کې خود او هغه دا چې د قطر 2022 کال نړیوال جام لا فلسطینیانو سره د پیوستون ټورنمنټ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یو ځل بیا د طالبانو له موقته حکومت وغوښتل چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو خلاف ورزي پرېږدي او د خزو او انجونو د حقوقو احترام دی وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو موقتی حکومت چې د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د چارو واګې ترلاسه کړي، تر دې د مې د انجونو له شپږم صنفه پورته کلاسونه تړلي او د غرازی په ادارو کې کارکونکي میرمنې هم په کورونو کې کینولې دي.
عزیزانو، اوس هم راګرځو هغو بهرنیو خبرونو ته چې د افغانستان د وروستیو بدلونونو او حالاتو په باب لیکنې کړي او موږ هم له انټرنیټ راخیستي او تاسو سره یې شریکوو. البته باید وایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. لویدیزی ورسپانو د کابل پر یو میلمستون د پرونی حمله او د سپین بولدک چمن ترمنځ په پولی کې د نښتې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په سر کې انډیپندنت ورسپانې ته یوه کتنه کوو. دغه ورسپانه لیکي چې د طالبانو ځینو سرچینو د دوی خبریال ته ویلي دي په کابل کې په هغه میلمستون کې چې پرون پرې ډله ییز برید وشو یو شمیر بهرنیان میشت وو. ورسپانه مخکې لیکي چې په لومړنیو راپورونو کې هم راغلي وو چې برید پر هغه هوټل شوی چې عموما چینایي سوداګر او پانګوال پکې دیره کیږي. د دې برید په نتیجه کې د هوټل له ودانیو د پورته شویو لوګیو تصویرونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي. انډیپندنت ورسپانه مخکې لیکي چې د دغو تصویرونو او ویډیوګانې رښتیاوالی په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبانو په پیل کې وویل چې په کابل هوټل کې چې حمله ورباندې وشوه بهرنیان نه و میشت، خو د حملې له پای ته رسېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ومنله چې هیڅ بهرنی نه دی وژل شوی، مګر دوه بهرنیان چې ځانونه یې له هوټله غورځولي وو ټپیان شوي دي. انډیپندنت بیا لیکي چې چین یو هغه هیواد دی چې لا یې په کابل کې سفارت فعال دی، خو له دې سره سره د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ورسپانه کابل ته د چینایي سوداګرو او پانګوالو سفرونو ته په اشاره سره لیکي چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له واکه تر رسېدو وروسته کابل ته د چینایي پانګ کوونکو تګ راتګ ډېر شوی دی. ورسپانه بېله دی چې د چمن سپین بولدک په شیرو اوبو سیمه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د نښتې او د کابل هوټل د حملې ارتباط ته اشاره وکړي. یادونه کړې ده چې دا برید د افغانستان او پاکستان ترمنځ له شخړې یوه ورځ وروسته وشو. که څه هم په تیرو شپاړسو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ځلونو نښتې شوي، خو د یک شنبې په ورځ د سپین بولدک چمن ترمنځ برید تر نورو خونړۍ وو او د پاکستان صدر اعظم د خبرداري په ډول هم ځینې مسلې ویلې دي.
خو دوستانو او رسوانو ته د کتنې وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مال او مال کړی شه.
دلمر په حضور کې
ګرانو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره وسمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او څو د رهبرۍ د لیدلوري د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په دغه برخه کې به د کلتوري انقلاب له عالي شورا سره په لیدنه کې د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عثمان سید علی خامنه‌ای د ویناو په اکله معلومات درکوو. هیله ده چې تر پروګرام تر پای پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، څو ورځې وړاندې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په جماعت کې د کلتوري انقلاب د لوړې شورا له غړو سره کتنه وکړه. د کلتوري انقلاب لوړه شورا په 1423 هجری لمریز کال کې د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په حکم سره جوړه شوه. په ایران اسلامي جمهوریت کې په ټولنه کې د اسلامي انقلاب څخه مخکې او د باچا د واکمنۍ پر مهال د ایرانیانو د ژوند په مختلفو اړخونو کې د لویدیځوالو د نفوذ له امله دغه شورا د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په حکم سره جوړه شوه. حضرت امام خمینی د خپل حکم په یوه برخه کې د ټکي ته اشاره کړې وه چې له لویدیځ فرهنګ نه خلاصېدل او پر ځای د اسلامي او ملي رغنده فرهنګ ځای ناستی کول او په هیواد کې په ټولو ډګرونو کې فرهنګي انقلاب راوستل زیاتو هلو ځلو ته ضرورت لري چې دا عملي کېدو لپاره باید کلونه کلونه زیار وویستل شي او د لویدیځ له ناوړه فرهنګ سره اساسي مبارزه ترسره شي.
دوستان، ولکه څرنګه چې پوهیږئ، فرهنګ د یو ولس هویت ته بڼه ورکوي. فرهنګي ارزښتونه د یو ولس روح او حقیقي معنا څرګندوي. د انسان د ژوند ټولې برخې، له ټولنې او اقتصاد نه نیولې بیا تر سیاست او د هیواد تر دفاعي نظامه پورې، ټوله له کلتوري ارزښتونو څخه اغېزمن دي. په دې خاطر باید د تمه ونه شي چې د یوه هیواد کلتور او فرهنګ، عامه کلتور، د پوهانو فرهنګ، د پوهنتون فرهنګي او کلتوري او د محصلینو فرهنګ په خپل سري توګه په یوه لاره کې روان واوسي. د دغه مهم عنصر پلانونې ته ضرورت لري. د فرهنګي انقلاب د عالي شورا اصلي دنده په یادو ډګرونو کې د کلتوري هدایتول دی. د دې شورا د جوړېدو هدف هم په ټولنه او په ځانګړې توګه په تعلیمي نظام او په پوهنتونونو باندې د اسلامي او ملي کلتور واکمنېدل دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د دې شورا د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د هغه له غړیو سره ملاقات وکړ. حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنئی په شورا کې د وتلیو شخصیتونو، پوهانو او د نظر خاوندانو حضور ته په اشاره سره د هیواد کلتوري هدایت د دې شورا اصلي دنده وواله او د هیواد د فرهنګي جوړښت د بیا رغونې په ضرورت باندې په تأکید سره وویل. د فرهنګي انقلاب عالي شورا په مختلفو ډګرونو کې د کلتوري کمزورتیا او تیروتنو په معلومولو سره عالمانه حل لارې او مخته بیوونکې لارښوونې وړاندې کړې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دوام کې په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د حکومتي ادارو د کلتوري هدایت لارې چارې د ولسي جوړښتونو د کلتوري هدایت له لارې ترسره کیږي توپیر لري وویل. د فرهنګي انقلاب عالي شورا کولی شي د هغو زرګونو ولسي جوړښتونو په هدایت سره چې په مختلفو فرهنګي ډګرونو کې فعالیت کوي د قناعت، اسراف او د بې ځایه خرچې څخه د پرهیز په څیر په مهمو کلتوري مسالو کې ولسي حرکتونه رامنځته کړي. د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر له نظره داسې عمومي حرکتونه د کلتور د جوړونې او د ناوړه کلتورونو او دودونو د اصلاح او د کلتوري انجینیرنګ لپاره ضروري دي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د هیواد د کلتوري جوړښت بیا رغونه اړینه وبلله او جوت کړه د ټولنې کلتوري جوړښت، عامه ذهنیت او په خلکو واکمن فرهنګ په یوه کلام کې دا ټوله نرم او زری دي چې د ټولنې غړي د هغه پر بنیاد خپل پردي او ټولنیز ژوند کې خپل کړچار تنظیموي. چې دا ولی جوړښت باید په انقلابي توګه ورغول شي. لامل یې دا دی چې اسلامي انقلاب د حضرت امام خمینی د مشرۍ او لارښوونې او د ولسی حرکت له امله معجزه ډوله وه، او په خپل مخ ته تلونکي روحي سره د خلکو په فکرونو، واکمن، کلتوري، سیاسي او ټولنیز بنیادونو کې بدلون راوسته.
د ایران په ټولنې کې له اسلامي انقلاب مخکې یو واکمنه کلتوري تیروتنه زموږ هیڅ هم نشو کولای ناسم باور وو. د پهلوي رژیم سیاست په غرب پورې د پیلو رژیمونو په څیر د نړیوال استقبال له سیاستونو سره سم په ټولنې کې د ناتوانۍ او کمزورتیا د روحیې واکمنول وو، په داسې ډول چې ولس فکر وکړي چې د خپل هیواد د مدیریت لپاره غرب او لویز دیسته اړمن دي. د آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په وینا اسلامي انقلاب له نوښتونو په ډکو او رغنده حرکتونو سره په خلکو کې د ناتوانۍ او بېوسۍ واکمنه مفکوره بدله کړه. معظم رهبر په دې عقل وویل اسلامي انقلاب په رغنده او نوښتګرو حرکتونو سره د غناوړ ذهنیت له منځه یووړه، چې پایله یې د ماهرو ځوانانو په مټ د اوبو د لویو بندونو، برېښنا کوټونو، تریبونونو، لویو لارو، د ګازو او د تیلو د صنعت په زمینه کې د سامان آلاتو د جوړولو په څیر د لویو پروژو پلي کول او د هیواد بېخبناو رغول وه. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په ټولنې باندې یوه فرهنګي او کلتوري واکمنه مفکوره لویدیز ته لیبیالتیا او ګرونه وباله، چې د اسلامي انقلاب د هلو ځلو په نتیجه کې په غرب باندې د اعتراض په فرهنګ او کلتور باندې بدل شوه.
عزتمن اوریدونکو، د ایران له اسلامي انقلاب وروسته د خلکو په شخصي ژوند باندې د انقلاب د اثراتو او د ترسره شوي کلتوري بدلون په هکله ځینو بلګو ته اشاره کولی شو، لکه په سرچیندنې او پیداګارۍ باندې د ځان خوښیدونې او د شهرت د کلتور بدلون، لکه په ځان باورۍ باندې د ناتوانۍ او د بېوسۍ د کلتور بدلون، او یا هم هغه چې مخکې مو یادونه وکړه، له ګران ایران سره د دلچسپۍ په فرهنګ باندې لویدیز ته د ګروهانې د فرهنګ بدلون، او داسې نورې زیاتې نمونې چې د شمیر لپاره یې کافي وخت نشته. آیت الله خامنه‌ای له اسلامي انقلاب وروسته له دغه کلتور بدلون څخه د ساتنې د ضرورت په هکله وویل، د زیاتو ناسمو بنیادونو له بدلون سره سره لیکن د وخت په تېرېدا سره مخالف لاملونه د ایران د اسلامي انقلاب د خوځېدونکي روحیې د کمزورتیا سبب شوی، چې باید په دې زمینه کې څېړنې وشي څو بیا د ناسمو ناوړه بنیادونو د راژوندي کېدا کتونکي ونه اوسو. کولای شو د انقلاب د فکري ستنو او د فعالو ځوانانو په مرستې سره هغه انقلابي روحیه او فرهنګ بیا خوځنده کړو او یو لوی کلتوري حرکت رامنځته کړو. شورا باید د دې کار د ترسره کولو لپاره فکر او پلانونه وکړي.
د هیواد د انقلابی جوړښت په بیا رغونې کې یو ضروري اقدام د هیواد په فرهنګي او کلتوري بدلونونو باندې دایمي څار دی. دغه بدلونونه اکثرا پټ وي، خو د دغو علاج باید پر وخت وشي. آیت الله خامنه‌ای د فرهنګي انقلاب د عالي شورا غړو ته یادونه وکړه چې که د دغو بدلونونو او د هغوی د منفي او ناوړو اثراتو څخه غافل واوسو نو ټولنه به مو زیانمن شي. فرهنګي لالهندې او د پردیو ته د کلتوري چارو د مدیریت فرصت د یادو زیانونو له جملې څخه دي. د کلتوري جوړښت اصلاح فرهنګي انجینیرینګ ته ضرورت لري. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په وینا په دې لړ کې د ټولنې، سیاست، کورنۍ او د ژوند سټایل په څیر په مختلفو ډګرونو کې دایمي هوښیارتوب او د فرهنګي نیمګړتیاوو پیژندنه او ورسره سم د عالمانه لارو چارو وړاندې کول او د سمو فرهنګي باورونو دودول له زیات اهمیت څخه برخمن دی. د آیت الله خامنه ای له نظر فرهنګي انجینیرینګ د تعلیمي نظام نشریاتي ادارو عالی تحصیلات ولسی جوړښتونه او د ځوانانو پورې د اړوندو مراکزو په څیر د مختلفو ارګانونو مسؤلیتونه روښانه کوي. د هغوی په وینا که ارګانونه په داسې ډول له خپلو مهمو مسؤلیتونو څخه غافل واوسي نو ټولنه به هرومرو له زیان سره مخامخ شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د یادې شوې شورا لاغړیو سره د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د وینا یوه بله برخه په هیواد کې د علمي پرمختګ د ضرورت په حق لوه. د هر یو هیواد لپاره علمي پرمختګ یوه اساسي ضرورت او چاره بلل کیږي. په دې ډول دا د اسلامي انقلاب لپاره یو مهم ضرورت دی. که د علمي نظره پرمختګ ونه کړو، د ایران د تمدني، کلتوري او سیاسي دښمنانو ګواښونه به تل پاتې شي. د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په وینا، د ایران پر ضد هر اړخیزه ګواښونه هغه وخت ختمېدای شي چې ایران په علمي ډګر کې پرمختګ وکړي. هغوی په خپلو ویناو کې په ځلونو علم السلطان ته روایت اشاره کړې ده چې پکې حضرت امام علی علیه السلام فرمایي: پوهه، واکمني او قدرت دی. هر څوک یې ترلاسه کړي، د هغه په وسیله په نورو یرغل کوي، او هر څوک چې له لاسه ورکړي، نور په هغوی باندې یرغل کوي. سلطان په اصل کې اقتدار یا پرتم ته ویل کېږي. علم له ځان سره اقتدار راولي. په دې خاطر علمي شخصیتونو ته توجه زیات اهمیت مومي. له دې نظره د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دغه ملاقات کې یو ځل بیا د علمي پرمختګ په ضرورت تاکید کړی، او په تیرو دوو لسیزو کې په علمي ډګرونو کې ځلانده راستورتنو ته په اشارې سره یې زیاته کړې ده: د علم او ټکنالوژیا په ډګرونو کې پرمختګ د هغه لوی حرکت، یعنی د انقلاب له برکتمنو اثارو څخه دی چې باید دوام عمومي. پوهنتونونه، علمي او تحقیقاتي مرکزونه او ورسره اړوند ادارې ټول باید په خپل اجنډا کې علمي پرمختګ ته لومړیتوب ورکړي، او په دې لړ کې جدي هلې ځلې وکړي څو د علم له قافلې څخه شاته پاتې نشي.
عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.